سلام ستړي مشي وخت مبخير تاسو مخه کلا صداي راډيو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وو د ملګر ملتونو په ادارو کې د لزګونو افغان کارکونکو خزو ته د قتل اګواخونو په اړه څرګندونه کوي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندویه پلاوی یوناما نوی راپور کې ویلي چې ګواخونه د مې په میاشت کې د نامعلوم کسانو لخوا شوي وو او د دغو خزو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواخونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه یې تحقیق پیل کړی دی. د یوناما راپور په هرات روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د خزو پر تک د بندیز یادونه هم کړې ده. ریپورت وایي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایه په تیرو کال کې دوه برابره شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونو ستنه شوو افغانانو پر اتک سره د کورونو کمښت لاپسې شدید شوی دی. د جایداتونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایه دوه برابره کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو زی کمی کړی دی. کابل ته راستنیدونکو او پلازمینه کې پخوانی اوسیدونکو وای په ځنګل ډول هغه کورونه چې ډیر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قماندان وایي له پاکستان سره د می میاشتې د څلور ورځې جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بل پوځي الوتکه وشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یو غونډه تا وکړې او د رویټرز په حواله دا نوم راځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې د ډول جزئیات رسنیس کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د خبرې رد کړې ویلي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده وشتلې. د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له صوبي حملې سره مخامخ شو. او لزګونه سره اسرائیلانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبيب کې مظاهره وکړه. د خلکو وروسته تر هغه سره کون تر وتل چې د اسرائیلو دولت په غزې کې د جګړې د پرخوالو تر هوړاندې کړه. مظاهره د هغه ټولنې لخوا جوړ شوې چې غړي یې غزې کې د برمته شو اسرائیلانو خپلوان دي. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پاتې ورسیږي کله چې برمته شوی اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نشي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترنګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې مهوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالان ویل لري چې چرته بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوندې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځنګړي توګه موټر وانان شي سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزه او پاسپورت له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ڈرائیور کی پیاو صورت ویزا نہ ول ور کئی او ہم داسم تے پاکستان ویزا چراخ ڈر مشکل تکلیف سر ملاوی گنا
وړاندې به د دغه موټر باندې سوزي هم در سره شریکی کړو. تب هم را سره واورې چې ځینې افغان کورنۍ علاقې چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزاوي تطبیق کړې دي. د ځینو تجربې در سره شریکو. وړاندې به د دوی تجربې را سره واورې. له دې سره بیره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم را اخلو نو مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وايي په درې مهوادونو په ځنګړ ډول ایران او پاکستان کې افغان خبري اعلان په ناوړه شرایط کې شون کوي. د سازمان تازه په ویلمی کې لنډیوال بنسټونه او هیوادونو غوښتدي چې یادو خبري اعلان ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې شمیر افغان خبري اعلان وايي چې د نورو ستونزو ننګون ترڅنګ محل دوی د ویزو د نن تدنیت لامل د جبري ډیپورت کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په دریمو هیوادونو کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمیر د خبريالان وایي د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبريالا زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندیدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
په یو بار سوي پولیس پاکستان
د خپل یو ځل د پولیسو لوري ونیول شو. اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډیره سخته وي، ځکه له هغې پیښې وروسته مې د وړو کې ماشوم وضعیت ډیر خراب شوی دی او اوس هم له ډیرو ستونزو سره ژوند کوو.
یوه بله افغان خبریاله مرضیه چې اوسمهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستن شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبريالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په 9مه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبريالانو سره د یوې انلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي په دې هیوادونو کې افغان خبريالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو نورو بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبريالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالی تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري ترڅو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبريالانو د ملاتړ په هدف د ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادوار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبريالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبريالانو یوې ډلې د اګست په 9مه په یوې اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبريالانو د نیولو شړلو زورولو مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبريالان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د خبريالانو ملاتړ بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان خبريالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو زموږ غږ لازادای رادیو نورې. طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هغه راپور چې ویلی و افغانستان کې خزو انجونې لا پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ درت کړي او دا یو غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللې دي. دغه وزارت ویان په خپل اکسپانی دی او غږیز پیغام په خبرول سره ادا کړي چې په افغانستان کې د خزو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل ذات فات او کورنی امنیت الله بشپړ تضمینه برخمنې دي. لدی سره سره یو شمیر افغان خزه اونچونی بیا وایي چې دای داوی د دوی د ورځنی ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات خزو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصيل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې شوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړي چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورنۍ امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړي
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لري دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادن سې دې افغانانو کې ووم چې موټر چلوونکي وهلي وو چې څه دې له محرم پرته انتقال نه کړو. د هغوی موټرونه خالي وو خو څه یې له محرم پرته نه وویلې. که څه ما بشپړ حجاب اغوستی وو خو دا چې نارینه راسره نه وو ومې نه شو کړای چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم. تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نور په ځانو سره تنګه شي او دوی حتی له خپل سوري هم وډاري ژو لاړ شي، خپله ویره پیدا کړي او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز یې د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ او رد ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دي نل دکړي دي ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه ازادي راډیو نوري د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټرو یو شمیر افغان موټر چلونکي او مرستیالانه کلیندار وای پاکستانی چارواکو ورته د هیواد ته د داخلو اجازه نه ورکړي. دوی وای د چار سختندې خمن کړي ځکه په خبرې د پاکستان سفارت لدی عمل چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکو دی دوی تاویزی هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزې تایید کړی ویل خپل د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزې شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازم شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټرې پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل هم د عمله لزګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني غاړې چې افغان ډرایور په یو صورت ویزا نه ول ورکای، او همداسې د پاکستان ویزا چې راخره ډیر مشکل تکلیف سره ملاوي گینه. مو خو کراچۍ گاډیو کراچین راغلو ترانزیت گاډیو د 13 15 سره میدانې وته یغه کې و درولو، بیا چې را خوش کړو د ویزې را ما چالو کړې و سخت مصیبت سره راګیری، او لارې مو خپل پاکستانی د خلارې زمونږ دي، او داسې تکلیف و دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره څوک پختنم نه کړو.
یو بل موټر چلون کی چې دی هم نه غختل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسم ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب دی چې لګو د افغانانو غار خلکو چې د ډیر زړه ټول پاکستانی غاړي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې د چاشتم ویزین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دی ریکارډ کې اجازه نه ورکو، کله چې کله چې بس غاړي ټول یې سر دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي، خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزا نه ورکوي، چې موږ دا لیکل دسی شوی چې پاکستانی لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستانی به ووزی، او افغاني رور چې دی افغاني لمبر پلیټ کې به په ویزا راځي. بل دا خبره دسې ده چې 95% چې پاکستانی پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی، او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي، نو په دې پاکستانی پلیټ باندې افغاني رور ته ویزا نه لګورکي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله اسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خرګوټي کې لدرې تر 1400 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لورې چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې لدی دوی لویزی او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راته کوه. که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل اکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلی و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پر تګ راته کول شي، خو یو شمیر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سخت ستونزو سره مخ دی او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشتو 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
تاسو زموږ غږ ساتي رادیو ناوړی اوس کولی شي چې زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه په 24 ساعته توګه زموږ پر اپلیکیشن باندې واوري. زموږ ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي ریډیو ډاٹ کام ده هلته ورشي زموږ اپلیکیشن ډاؤنلوډ کړي. 24 ساعته زموږ خبرونې په غږیز ډول باندې واوري. همدارنګه کولی شي پر ویب پاڼه باندې موږ تعقیب کړي هلته مو راپورونه ولولي. پر سوشل میډیا باندې ټویټر فیسبوک انسټاګرام او همدارنګه په واتساپ ګروپونه او ټلیګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړي. وړاندې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. خو اوس دې ترازو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. دوی دا موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې دا څه ویلي چې تیر یو اونۍ کې له ډېرو زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سری ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیقیږي. ورزو الله فیروزی عزیزی دینه په دې راپور کې د هغه کسانو تجربې اوروچې د کورنیو په غړو باندې یا په کلیوالو باندې د دوی پټکو په غیر عادلانه ډول د طالبان لخوا حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق شوې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان رور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په 9 درو وهلای او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله د ده او رور هویت په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکزیو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په 9 دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیرې وونه کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی خبره یو ډیر مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړي دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوی، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیرې و میاشت کې د دغه محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خبره کړې، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوی دي. دغه شان د طالبانو نو د سترې محکمې وایاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اگست په 9 رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو لامل پر درې سو څلوېښت کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړی و، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کاسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. د غشان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقوقو لارخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بې طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني، د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جماش کوچه مجاز نه ولایت د ما نظر خدا غدا سی رفات رپسینو کی خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم کوي خو هغه کخ یا سیدی کړه یا غاصلات ورنکی دا د دې نه په هیو له وجه څخه د ما نظر دا غدا دا خلکو ته کوم خلک کاروندګر دي دوست باید په هوای ورکول سی فار ولسوالی کې باید انجنیران وی هغه انجنیران سیدی یو کاروندګر ته لارښوونه کوي د فصل شاپ ډیر کنټرول کوي، نو دغه سي په زراعتي شوبو کې باید وی انجنیران څخه مت په هوا ورک. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته او ټول لارو بر افغانانو ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به مر مهاجر کلون کلون د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت دا د چا د لاس د مشپل د لاس چې سړی راسي دغه تر شا ودرېدل شل کاله غراله تر شا ودرېدل هغه خپل ډالر جمع کړو لاره خارښت هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او په سنگر کې بمړ کېده او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه بلا خارج ته وس په ډالرو سره و برته 15 کال به چې دا حکومت ور دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت زوري بیا بل حکومت راسي هغه زوري اداره زی ډالر جمع کی ولر سی بل کشورت زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د چا پسې نو ټول غریبانان ورون ته پیغام دا دی چې د چا پسې مز دا غلندغره پسې شمور لاندو قسم په خدای کوم مخته بلار بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ موش ټول غوړه سبا چې کامیاب وسوله بل دې نه پیژن ته د ماشان روډي قسم په خدای کې دا هم د غید نن دا غټه ولاړه افینځه غریبانه پاتې ژبه باندې نور دلم او زه خپل په ورونه زله مکو پر د افغانانو شپات قاسکر پاتې دی خورور غوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی زلم پر غریب مکو غریب نه دی مرام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شوراغ لاس دی ولسم ټولګي و څلرم واسطه. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې موږ د حجرې جوړښت و پیژندې، د دې حجروي غشا مو پیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینو مال پیژنو دی په څه ډول سره دی یو خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوکو. سمجه ستاسو درس چې دی هغه د 20 صفحه څخه تر 40 صفحه پرې به دوام وکړي. ژوند موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکلتیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډول ویشل شوی دی. یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي او بل یې غیر فعال لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی انرژي په مصرف نه رسي یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره دا تعریفولای شو چې د انرژي لګر څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، یو یې د نفوز یا هم ډیفیوژن په نامه سره دی او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوز یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی دا د غلیز محیط څخه ورقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډیر اوسي او هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوز عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم په مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسه هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل تزه. دا رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره دیږي د دغه لاري خارجيږي، یعنی د غلیز محیط څخه ورقیق محیط ته د چیسو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه کچیر زه یو دوا یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم رنګ چې دی خپل غلظت یې ډیر دی تر اوبو او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو وینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوی دی چې په دې سره موږ وایو دی چې سوی دی ډیفیوژن عملیه سره سوال دی یا په ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیات چې د هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي، همدارنګ د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. اور پسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغه برخې څخه چې شي مالیکولونه جوړوسي او هغه برخې ته چې مالیکولونه یې لږوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګلاس کې د بوره محلول واچوو، بوره محلول چې خپل ده دغه غلزات اوبو غلزات ورته چکیې ور ډیریې تراکم محیط ورته چکیې غلزات ورته ډیریې، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کشیږي. نیمه قابل نفوذ یعنی وګوري نفوذ تیریدن ته وایي، او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټول شان نس تیریدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه چکوالی څه دې پر دې څخه تیریدلی سي. اوس نو دغه نیمه قابل نفوذ پرده څخه د اوبو ری مالیکولونه چې دی هغه نس تیریدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دغه کوم برخې ته و هغه برخې ته چې غذات یې کم دي، چې دې ته موږ د څه عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو. چې دا چې د خپل د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډیر مهم رول لري. چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دغه محلول ته ځان رسی، ځکه چې د دې غذات کم دی او د بلې خوا غذات شته ډیر دی، چې دغه فشار چې کله پر دې باندې وایي دې چې دا فشار د چپنه مسې دی د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دی. او په سیر زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښې شول سي، که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کوم دغه چې دی د وینې سره کرویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چیوي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی پکښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي. په عادي اندازه باید دوی جذب کړي، چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي، او که چیرې په بیخي یوازې اوبه چې کې آزاد کې او د اوزموسس عملیه په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره دیږي، چې دا هم د یو د بینظمیان څخه شاملیږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بینظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چې کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کې دوی نه چیوي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې د سلولوز دیوال لري، چې سلولیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دې دغه سلولیز دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي، چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي مګر همیشه چی وینه، چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډیره وخته اوبه ور نه کړو، کله چې اوبه ور نه کړو قرار قرار د نبات د حجرو کم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی قرار قرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه د پاره کله چې تاسو اوبه ورکړي دي د لښو د لاچ کله اوبه جذب کړي د ازموسیس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایی کو نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایی موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخليدل د ټول د اوزموسیس د عملیه په واسطه کیږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي و چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوی وي هغه د وینې جریان ته داخليږي، چې دا خپل د اوزموسیس عملی کې شاملېږي. دا وه غیر فعال لېږدونه. چې غیر فعال لېږدونه موږ په دې پوسولو دغه کم د اوزموسیس او انتشار عملیات چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپل عملیات شي کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لېږدونه. فعال لېږدونه چې د هغه د غیر فعال لېږدونې یا هم پیسف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیو ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لېږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایی مواد چې دي غټ غټ مالیکولونه چې اوسې یا کوچني مالیکولونه چې اوسې هغه ته چې کوي د دغه فعال لېږدونې په واسطه صورت نیسي، چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لېږدونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسیس ده او بل یې اگزوسایتوسیس ده. اندوسایتوسیس اندو په معنا د داخله تو، سایتوسیس د حجره ته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجره ته د داخله دو په معنا سره ده. او اندوسایتوسیس چې ده د فعال لېږدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروتینونه اوبه دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه دغه اندوسیس د سایت مرحله په واسطه د حجرې وی غشا یعنی مقابل نفوس پر دی لاري او حجره ته چې کیږي داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوشل کیږي او وروسته د حجره و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسیس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یو چې دی په دوه ډول دی، یو چې دی فاګوسایتوسیس دی او بل یې پینوسایتوسیس دی. فاګوسایتوسیس چې دی هغه د رقم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسیله ک پروتینونه دی او دغه کم عضوي مواد چې دی چې کی د فاګوسایتوسیس د مرحله په واسطه د حجره و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کم فاګوسایتوسیس د غټ مالیکولونه راځي، دغه الیفافه په د حجره شا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الیفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجره و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسیس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسیس په واسطه هغه چې کیږي د حجره و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کم جوړش چې دی هغه دغه مواد د حجره و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی، هغه هم عیني مرحله سره رسي خو د حجره د داخل څخه و حجره خارج ته. ځینې فاضلات توکي دی یا ځینې مواد چې کله په حجره کې څه ترکیب کړي باید حجره مثال د حجره خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي، چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوشت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسیس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسیس چې هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پښتنه میوسیس څه ډول یو عملیه ده او دریمه پښتنه د پینوسایتوسیس او پاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی سس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوس بلنه شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ او سیتمن بیاست شرغ لاست ولسم ټولګي وا چلرم بسته تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو او د هغه په موضوع کې مرزنی بنظمیانی هم زده کړو همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو زموږ استاذ درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو عموما لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ وویل د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي چې دوی د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کی انتقالي خپل پزان کې یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کی انتقالي ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته ځکه چې د جسامت لمخې تر وای کروموزوم غټي نو په دې باندې چې مثال د وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغه مسول عام هغه چې د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي چې په هغه کې عموما دوی ناروغي چې د مطالعات پر سوي دی هغه یو ده رنگ نلیدل دی هاو بل ناروغی ده هیمو فیلی پا نمسره یه دیجه ازو داغه کم ناروغیانی چی دی دیزده کهو ازو لمره ده رنگ نلیدنه یا روندوالی یا هم کلر بلایندنس چی دی دا عموما داغه کسان چی دی یا خونوینی یا هم ده رنگ توپیر نسی که ولی پا دوی که چی دی ده شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کمه ده یعنی دوی نسی که ولی چی سور او شین رنگ تشخیص کرد عموما داغه کسان چی دی هر شی ده سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي چې په دغه کې د ایکس مثال د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کیږي همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بلې د پلار څخه اخلي د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل شي باید پکې معلوم شي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسی کېدلی
یا هم هغه خاصیت پکې کې نه ده انتقال لسی په دې سره دغه نارینه چې دپاره دغه ناروغي اخته کېږي او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټېږي خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه شي راښکاره سي مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي او په دې کې دوی دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي کېدای سي کم نسون چې رمز کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغۍ یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي کروموزومونه چې کله لېږدوي په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دي د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالېږي چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره څه کوي د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې په دې سره دغه کم جینونه چې دي دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري یو د بل سره یو ځای چې دی ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي یعنې یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پراته چې دی ته جین لینکیج ویلی سو ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي پولي په معنا د ډېر سره دی دا هغه دی چې مثال یو صفت د پاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي مثال د خبرې د سترګو رنګ دی د پوستکي رنګ دی د ویښتانو رنګ دی چې دا د قد لوړوالی دی دا ټول چې دی په پولي جین نونه دی یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومان ته د خاصیتونو انتقالیږي د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د څه شي له امله رامنځته کېږي د پولي جین رامنځته کېږي او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورشتانو پوسترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چورکی رنګ ورکوي ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو وژن کې جینونه چې دی دا مثال ځینې وژن کې جینونه وجود لري چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي دا عموما مثال په د بینظمیانو کې دا رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي که چیرې مغلوب پاتې شوی اوسي په لومړي نسل کې مثال راښکاره نسي په دوام نسل کې چکی راښکاره کیږي چې دا د جینټیکي بینظمیانو څخه دی همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کیږي چې دغه الیلونه مثال د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کیږي خپل ژوند د لاس ور کوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ور کوي دغه رقم کې چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو چې چیرې دا وژن کې جینونه د دې په جینټیکس کې د دې په نوم کې وجود ولري کېدای شي د دې کم نسل چې دی هغه چې سي مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تل وستونم په صحیح ډول سره زده کړی وو سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی وو سي رازو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټیکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري ځینی وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تحصیلات اچوي مګر پر فینو ټایپ باندې، یعنی پر جینو ټایپ باندې خپل تحصیلات نه سي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای شي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینی کسان چې دي هغه د حالات محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکي. دا چې دی جینو ټایپ کې نه راځي، یعنی کوم اولادونه چې مثلا راځي هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال مایوب اوسي. همدارنګه مطلب ځینی ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی، هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنگ لري، که چیرې یو درجه په دې کې زیات شي هغوی کم رنگ اخلي، سپین رنگ اخلي. دا یو مثال کېدلی شي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنگ ته چی ورکي تغییر ورکي، خو دا فینو ټایپ کې دی. په جینو ټایپ کې کم تغییر ورته ناراضي. همدارنګه د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره پاغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته، موږ په دې کې ډېر توپیرونه وینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نه سي، چې دغه بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینی جینوټایپونه ووینو یا ځین جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګ او درملو او نور په واسطه رامنځته کیږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینی چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د ویني ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې ستاسو نه سچولې. یک چیرې د سترګو رنگ وینو، د سترګو رنگ چیرې په جین کې سره کم راغلی اوسه چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سچولې. دا رقم د غوژو پوڅکی دی چې دوی مثال عموما د تړلې پوڅکی او خلاصې پوڅکی چې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای دی چې خواص د لارې انتقالیږي، هغه په چې شي پوري د مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم رپ نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل د رقم فینوټایپ چې دې تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای شي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وکړي، او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه د چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی، همدارنګه هغه چې د چاپیریال تابع دی. دا رقم د ورشتانو رنگ دی چې هغه کچیر مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنگ چې کېش تغیر وکړي. دا رقم دا د ورشتانو رنگ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډیرو شان نه چې هغه ثابت ووسی. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی شي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسی او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وکړي، مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېرې وخت په کوم ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول یې، که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ سپاغ ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو چې دا خپله څه دي د چاپیریال تاثیرات دي، مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسې او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي، کوشش وکړئ چې هر موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو، تاسو خپل کتابچې کلمان راواخلي او نوموړي پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه ده، د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پښتنه ده، وژونکي جینونه څخه مطلب څه شي دي؟ او اخرنی پشتنه ده وراثت او چاپیریال چاری کله دا واز مجسس دنن موضوع تر بل وقت پوری دا لامو ملسا دا توجه سخه مو هم نری نری منن.
تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeerl.org